همدغه تیمورشاه ولی عهد یا ځایناستی ټاکلې وو چې د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته بیا شهزاده سلیمان د خپل خسر صدر اعظم شاه ولي خان په واسطه د پاچاهي اعلان کوي. مګر کله چې شهزاده تیمور د هرات څخه کندهار ته راځي نو شهزاده سلیمان بندي کوي او شاه ولي خان چې د هغه خسر وو او صدر اعظم هم وو هغه وژني. چې په دې ډول سره بیا تیمورشاه پاچاهي ته رسیږي او تیمورشاه د خپل پاچاهي په لومړي کال کې پایتخت د کندهار څخه کابل ته انتقالوي او کابل د افغانستان پلازمینه ټاکل کیږي. تیمورشاه د خپلې پاچاهي په شل کلن وخت کې دعوه کولای سوای چې هغه سیمې چې د پلار څخه د ته په میراث پاتې وي هغه سیمې ښه وساتي. د هغه د مرګ څخه وروسته بیا د هغه د زمانو بې اتفاقي د ایران لاسوهنې او د روسانو او انګلیسیانو سیالي هم د افغانستان د لوی امپراتوري د سقوط سبب کیږي چې تیمورشاه بیا په 1902 میلادي کال کې مړ کیږي او د کابل په چارباغ کې خاورو ته سپارل کیږي. د هغه څخه وروسته د هغه زوی زمانشاه واک ته رسیږي. تیمورشاه د زمانو ترمنځ بې اتفاقي یو اصلي لامل دا و چې تیمورشاه په خپل ژوند کې ولیعهد نه و ټاکلی. یعنی کله چې تیمورشاه ژوندی و د خپل ځایناستی یا ولیعهد ونه ټاکي نو ځکه د دوی ولیعهد یا ځایناستی نه و معلوم، پاچا نه و معلوم او د تیمورشاه زمانو هر یوه هڅه کول چې پاچاهي په لاس کې واخلي. نو شاه زمان هم د نورو ورونو په پرتله سره دی پلار نږدې و لایق او باکیفیته ځایناستی خپل ځان ګڼي. نو شاه زمان د ټولو شهزادګانو او بشرانو څخه غوښتنه وکړه چې د نوي پاچا په ټاکلو کې په جرګه کې ګډون وکړي. نو همدا دی چې جرګه شهزاده زمان د پاچا په توګه باندې ټاکي. د شاه زمان د خلک کېدو څخه بیا وروسته شهزاده محمود واک ته رسیږي چې شهزاده محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته سره واک ته رسیږي او د هغه د خدمتونو له امله چې کړی وه د شاه دوست لقب ورته ورکوي. مګر د محمود بېکفایتۍ له امله بیا د هیواد په اداره کې سیاسي بحران رامنځته کیږي. شاه محمود په بل حصار کې په ارګ کې په عیش او عشرت باندې بوخت دی او دولتي چارې هم هغه خلکو ته په لاس ورکوي چې د قدرت لاسته راوړنې لپاره بیا د هغوی د یو بل سره سیالي کوله، لکه فتح خان یا شاه دوست شیر محمد خان یا مختار الدوله او صدر اعظم محمد اکرم خان. دا هغه کسان وو چې د دولتي چارې دوی ته سپارل شوي وو او خپل شاه محمود په عیش او عشرت باندې بوخت وو. او د دې تر څنګ د هغه کسان وو داسې خلک وو چې د قدرت لاسته راوړنې لپاره د یو بل سره دوی سیالي کوله. کله چې وزیر فتح خان د مالیاتو د لاسته راوړنې لپاره دوی پېښور ته ځي، پېښور کوهاټ او بن ته سفر کوي چې بیا د مالیاتو د لاسته راوړلو لپاره چې کله دوی دغه مالیات لاسته راوړي دغه څخه وروسته شهزاده کامران ته چې دی په کندهار کې وو هلته ولاړې او د کندهار څخه کابل ته بیا راوګرځېدي. محمد اکرم خان هم چې کله ځي محمد اکرم خان پر ځای باندې صدر اعظم ټاکي او په همدغه وخت کې به یو شمېر لوړ دولتي خلک د کابل څخه تښتي او د شاه شجاع سره یو ځای کیږي. د کابل خلک چې بیا د شاه محمود ادارې څخه ډېر پتنګ راغلی وه د هغه په لاس په دغه فرصت باندې پاڅون کوي او هغه هم په بالاحصار کې محاصره کوي چې د شاه محمود قواوې مقاومت ته دوام ورکوي تر څو چې د کوه دامن او کوهستان خلک د کابل د خلکو مرستې ته راځي او شاه محمود هم د کابل په بالاحصار کې محاصره او وزیر فتح خان ته چې په قلعه قاضي کې ماته ورکړه او په دې توګه د محمود لومړنۍ واکمني پای ته رسیږي. رسی د شاه شجاع لومړنی واکمنی ته دا چې د شاه محمود څخه وروسته د شاه شجاع واک ته رسیږي د هغه لومړنی واکمنی څه ډول وه؟ د شاه زمان د ړندېدو څخه او د شاه محمود د اداري کمزورتیا تر څنګ د خلکو کرکه چې د هغه په وړاندې وه دغه کارونه د شاه شجاع د پاچاهي دپاره زمینه برابروي. دا چې شاه محمود شاه زمان ړندوي او شاه محمود واک ته رسیږي، شاه محمود هم په عیش او عشرت باندې بوختي دولتي چارې قدرت د رسیدلو لپاره هغه کسان چې سیالي کوي دغه دولتي چارې هغه کسانو ته سپاري. نو په دې وخت کې ځینې اداري کمزورتیاوې رامنځته کیږي او د خلکو کرکه هم د شاه محمود په وړاندې باندې زیاتېږي چې دوی به پاڅون کوي. نو په دغه وخت کې دغه ټول کارونه یا دغه ټول فعالیتونه د شاه محمود په زیان باندې تمامېږي او شاه شجاع لپاره د پاچاهي زمینه مساعدوي. چې په 1904 میلادي کال کې شاه شجاع د کابل د خلکو په غوښتنه سره د زرمت او لوګر د لارې څخه کابل ته نه ننوزي او د بابر په باغ کې رسیږي خپل خپل دوستي د انګلیزانو سره شکر کوي او وزیر فتح خان هم د مالیاتو دراتولولو لپاره بامیان ته ځي. کله چې کابل ته رسیږي دی غوښتل چې شاه محمود محاصرې څخه خلاص کړي او د شاه شجاع حکومت جګړه ونشته. په دغه وخت کې بیا چې په پایله کې دغه جګړه چې پای ته رسیږي نو د قلعه قاضي په سیمه کې د وزیر فتح خان او د شاه شجاع د قواو ترمنځ وزیر فتح خان ماته خوري او شهزاده کامران د کندهار والي ته تشتي وروسته بیا شاه شجاع خپل ځواکونه بالاحصار ته ننباسي او په دې ډول سره دی خپل سلطنت اعلانوي. نو شاه شجاع همدغه زمان یا په همدغه وخت کې واک ته رسیږي. شاه شجاع بیا د خپل حکومت د ټینګښت په برخه کې د وزیر فتح خان او د هغه د وړنې څخه بیره درلوده. هڅه یې کوله چې وزیر فتح خان سره خپلې اړیکې شي کې دښمنۍ او کوم تاوتریخوالی چې د دوی ترمنځ هغه پریږدي. هغه چې بیا وزیر فتح خان په ډېر درناوي سره کابل ته راغواړي. شاه شجاع د دوست محمد خان لور وزیر فتح خان وریره ځان ته په نکاح کوي او مګر له دې سره بیا سره له دې چې دوی د دوستي اړیکې ټینګوي خو بیا هم یو پر بل باندې باور نه لري ځکه چې د دښمنۍ اصلي ریښه بیا د شاه زمان په وسیله د سردار پاینده محمد خان ادامول چې د وزیر فتح خان د پلار قاتل دی ګڼل کېدی. نو وزیر فتح خان هڅه کوله چې شاه محمود د دویم ځل لپاره پاچاهي ته ورسوي. نو په همدغه وخت کې شاه محمود د کابل د بالاحصار د زندانه تښتي او هغه جګړه چې د شاه شجاع او د دوی ترمنځ جګړه رامنځته کیږي چې په پیل کې شاه شجاع ماته خوري او شاه محمود هم د دویم ځل لپاره پاچاهي ته رسیږي. ورپسې د شاه محمود دویم ځل پاچاهي ده. شاه محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته دویم ځل پاچاهي ته رسیږي. یعنی د وزیر فتح خان په کومک سره دی د دویم ځل لپاره پاچا کیږي او یو شمېر لوړ رتبه مامورین لکه محمد اکرم خان، امین الدوله، شیر محمد خان، مختار الدوله او میر عالم اداموي ځکه چې دوی د شاه محمود د لومړي حکومت پر مهال باندې شاه شجاع ته تشکیلي وه یا د شاه شجاع سره یوځای سوي وه او د شاه شجاع د پاچاهي پر وخت کې بیا د دې سره مرسته کړې و. د هغه سره مرسته کړې نو ځکه کله چې شاه محمود دویم ځل واک ته رسیږي دغه لوړ رتبه مامورین اداموي یا هغه وژني. راځو د سیالیو او اختلافاتو منځ ته راتګ. وزیر فتح خان تقریبا شلو وړونه درلوده چې هر یو غوښتي واک ترلاسه کړي. د هغو د جملې څخه یو هم سردار محمد اعظم خان او سردار دوست محمد خان وو. د مرکزي دولت تر سقوط وروسته د وزیر فتح خان د وړونه ترمنځ بې اتفاقي او ځان غوښتنې بیا د دې سبب سوې چې د هغو ترمنځ پرله پسې جګړې رامنځته سي چې دغه جګړو تر شلو کلونو پورې د افغانستان د ګډوډیو او بې نظمۍ لامل سو. د افغانستان خلک د افغانستان د خلکو ته بې وسلې او بدبختي راوړل او همدغه کار د هیواد مرکزي دولت له منځه یوړي تر څنګ اقتصادي او کلتوري حالت هم کمزورې کړي او دوی ونه سوای کولای چې د افغانستان ملي وحدت او ملي دولت وساتي. سردار دوست محمد خان د کابل او غزنی والي د محمد اعظم خان په ملاتړ سره د کابل واک ترلاسه کړ. وروسته بیا د محمد اعظم خان او سلطان علي شاه ترمنځ اختلافات راپیدا شول. سردار دوست محمد خان د کابل مکمل واک ترلاسه کړ. په 1999 میلادي کال کې د محمد اعظم خان مړ شو او سردار دوست محمد خان هم د کابل خپلواک واکمن شو چې د هغه څخه وروسته بیا په بلخ، بدخشان او ځینې نورو سیمو باندې خپل نفوذ پراخه کړي. شاه محمود د حکومت اداره په سردار دوست محمد خان باندې وسپاري او د افغانستان د چارو بشپړ واک هم د ترلاسه کړي. راځو د واک لیږد او لاسوهنې ته. په دغه وخت کې واک څه ډول لیږدول کیږي او کومې لاسوهنې کیږي؟ د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته د سدوزو سلطنت پای ته ورسېدی او د شاه شجاع د پرله پسې ناکامیو د کورنۍ مخالفتونو او تر څنګ یې د بهرنیو قوتونو د مداخلې له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس باندې د سیاسي فشارونو سره مخ شو. یعنی کله چې احمدشاه بابا مړ شو نو دغه وخت کې د سدوزو سلطنت پای ته ورسېدی. د شاه شجاع پرله پسې ناکامۍ د چې شاه شجاع په پرله پسې ډول سره ناکامه سو او تر څنګ یې کورنۍ مخالفتونه یعنی دننه په هیواد کې کوم مخالفتونه چې رامنځته سوه د دې تر څنګ د بهرنیو قوتونو د مداخلې له امله یعنی بهرني ځواکونه یا بهرني هیوادونه هم په افغانستان کې مداخله درلوده یا لاسوهنې کولې چې دغه کار افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې د سیاسي فشارونو سره مخ شو. او د سردار دوست محمد خان دوره شروع شوه چې د بهرنیو یرغلونو او کورنیو شخړو ترمنځ مبارزه وکړه. د دې ترڅنګ سردار دوست محمد خان په وخت کې د انګلیسانو د خوا څخه افغانستان ته خطر مخ پر ځای دوسیه کړې چې دوست محمد خان یا سردار دوست محمد خان وخت ورسېدی نو په دغه دوره کې د انګلیسانو د خوا څخه افغانستان ته خطر ډیر شو، ځکه چې په دغه وخت کې موږ ویل چې د کورني مخالفتونو او د بهرني قوتونو له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې و چې د هغه بیا د سیاسي فشارونو سره مخ شو. نو په همدغه دوره کې د سردار دوست محمد خان د واکمنۍ په دوره کې د انګلیسانو د خواست افغانستان ته خطر زیات شو، یعنی افغانستان ته د انګلیسانو له خوا خطر پیښ دی او د جهاد اعلان وکړي، د خلکو ملاتړ یې ترلاسه کړي. سره له دې چې د کابل سیمه د انګلیس په ورکه کې راغله، سردار دوست محمد خان بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي. په دغه دوره کې د افغانستان کابل د انګلیسیانو واک ته ورغلی، ځکه چې دلته انګلیس ځینې جګړې وکړې چې د افغانستان پلازمینه کابل سیمه د انګلیس په ولکه کې وه. او سره له دې چې سردار دوست محمد خان په دغه وخت کې دغه سیمه د انګلیسانو په وخت کې بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي، د جهاد اعلان وکړي، خلکو ملاتړ یې ترلاسه کړي. او همدا و چې بیا د انګلیس او روسیې د سیاسونو یا دغه سیاسي لوبې له امله افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلی. سره له دې چې سردار دوست محمد خان څه وکړلې تر څو د افغانستان خپلواکي لاسته راوړي، خو بیا هم د انګلیس او د روسیې د سیاسي لوبو له امله افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلی. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس مو د څو واکمنانو په هکله وو، په هکله وو د چې احمدشاه بابا څخه وروسته یا د سدوزیو د سلطنت د پای ته رسېدو سره سم کوم کسان واک ته رسېږي. دغه د جملې څخه مو د ځینو واکمنانو په هکله وویل. د دې ترڅنګ دا چې د هر واکمن د واکمنۍ دوره څه ډول وه، د اړوند مو معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به ګرځېدلی وي او د دغه وروستنی شیبو کې د دغه وروستنی شیبو تاسو سره سره ملتیا کړې وي. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د بلې نوې تاریخي او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
د آزادۍ میلمه
د دسمبر په 28مه نیټه د سویډن په مالمو ښار کې د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په نامه د پښتو موسیقي ساتلو او د پرمختګ لپاره ځانګړې اداره پرانستل شوه. نن د پښتو موزیک انسټیټیوټ مشر او نومیالی سندرغاړی ښاغلی هارون باچا را سره میلمه دی. مننه چې تاسو وخت وایستی د دوه مرکې لپاره، او تاسو خو زموږ همکارم یاست، د مشال رادیو سره کار کوي او ډیر مینوال ستاسو د مشال رادیو په همدغه خاطر باندې شای اوري چې تاسو هلته یاست. نو بچا سه په لومړي سر کې دغه انسټیټیوټ په اړه باندې راته وایست، دغه هدف څه وو، په څه خاطر باندې جوړ شو؟
او ډیر مننه مننه جان تاسو نه چې د دې ستاسو د خبرونې د طریقې په ځای خپل درنو خو ګوریدونکو ته د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په اړه څه معلومات ورکړم. که څه هم موږ د دې تازه پرانیست کړی ده، تاسو په خپلو خبرو کې وویل، خو دا اصلا لا هغه وخت راځي چې په 2021 په اګست میاشت کې افغان طالبان پر کابل واکمن شول، واکې ترلاسه کړي. نو هغه سمدستي د تیر په څیر پر پښتو موسیقۍ بلکې پر ټولو ښکلي هنرونو بندیز ولګو. نو دغه یو مسله شو، یو بحران رامنځته شو، خلک اندېښمن شول. بیا زما ځینې ملګري دي د افغانستان، دي ډېر تکړه کدرونه دي، ریسرچران دي، څېړنکاران دي، په بهر هیوادونو کې دي، ادارو سره کارونه کوي، لوړې زده کړې کړي دي. هغوی هم دغه بحران او دغه مسله درک کړه او بیا یې له ما سره رابطه وکړه چې یاره که ته را سره ملګری شي چې موږ یو څه وکړو. دا بحران که داسې پر ځای پاتې شي خو حالت به لا هم بدتر شي، او زمونږ دا فرهنګ، دا موسیقي، دا هنر، دا به حتی د فنا کېدو له خطر سره مخامخ شي. نو بیا ما هغه وچې ما ورسره هم مټې ونغاړلې، او دا هغوی په هغه صلاحیتونو زما زه باوري یم چې هغوی به ډېر په جذبه او ډېر په مینه او په اخلاص کار وکړي. او هماغه وچې موږ بیا د پښتو میوزیک انسټیټیوټ دا نوم مو غوره کړ، بیا مو دا په امریکا کې رجسټر کړ، او دا 13 دسمبر 2023 د دسمبر پر وشتوم د پرانستو کړ په مالمو کې مالمو ځکه وا سویډن چلتا زمونږ د جالاباد او د کونړ ځنی ملګری دی په مالمو کې او بیا وسره په څنګه کوپنهاګن د ډنمارک خار دی د نزدین دي خارونه دي نو هغه ولته یو علمی او کلتوري ټولنه لري بیا دا موضوع ما غي سره ډیسکس کړه هغه ورته ډیر خوشاله شو چې دا پرانستا امریکا کې بل ځای مکه وي دلته راشي چې مونږ دا غونډه تاسو ته جوړ کړو نو ماغه وچې مونږ بیا تل اړو غونډه وشوه او په دې وخت کې مونږ په دغه تیر یو کال کې مونږ یو څېړنه وکړه په پښتون افغان وطن کې په کوټه او په پېښور او کابل جلال آباد کې حتی مونږ مرکې وکړلې سړیو او ښځو هنرمندانو سره له ملایانو سره له عامو خلکو سره د نظر له خاوندانو سره زموږ چې منورین دي نو دغه مرکو دغه ډیټا پر اساس مې رپورټ بشپړ کړ او دا رپورٹ ځنی مندنې مې په دې غونډه کې ګډونوالو ته وړاندې کړې موږ غوښتل چې د میدان ترازو چې لاس کې یو څه ولرو کنه یو مستند معلومات په لاس کې ولرو او بیا خبرو وکړو
بچا صاحب دغه تحقیق چې تاسو ویل چې څېړنه مو وکړه دغه یو دوه مهم ټکي که تاسو راته وایئ ستاسو په نظر چې کوم څه اهمیت لري چې زموږ لیدونکي هم په خبر
شي او اهداف خو زموږ دا و چې هلته چې کوم څنګه چې ما وویل چې دا تحولات راغلل په افغانستان کې لاغه ځای هنرمندان د هغوی کورنۍ دربدر شول کډوال شول نو دغه وضعیت مونږ درک او بیا هم د دغه هنرمندانو د په افغانستان کې هم د افغان چې کوم کډوال هنرمندان دي هغوی او په پښتونخوا کې هم چون نامني ده جنګونه دي هلته هم هنر له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دی نو په بر وطن کې او په پښتونخوا دواړو کې مونږ هنرمندانو سره مرکې وکړې د هغوی هغه ټولنیز او اقتصادي وضعیت مونږ غوښتل چې هغه ارزیابي کړو بیا د هغه وضعیت د هغوی پر ژوند د هغوی پر کورنۍ اوس اغېز دی او بیا په ټوله کې د هغه سیمې خلک د خپل هنر ته او پښتون هنرمند ته څنګه ګوري په کم نظر ورته کوي کنه نو دغه زمونږ اهداف دغه چې کوم زمونږ کوالیټیټیو ریسرچ یا کیفي مطالعه وه
شش بچا صاحب تاسو د هنرمندانو یادونه وکړه تاسو په نظر باندې هغه هنرمندان چې د پښتو موسیقي د پاره یې خدمت کړی دي کوم هغه نمونه تاسو په نظر باید یاد سي او خلک یې په یاد وساتي
دا څه ډیر نمونه دي مړه جان په افغانستان کې په پښتونخوا کې د پښتو موسیقي چې مونږ تر رسیدلې ده خدای دې هنرمندانو پر زیار او کار نتیجه ده چې په ډیرو نامساعد حالاتو کې غوي کار کړی دی او پښتو موسیقي ژوندۍ ساتلې ده تر مونږ راسولې ده نو هغه ډېر نمونه دي زه به کم اخلم موږ ته معلوم دي زموږ اوریدونکو کتونکو ته هم معلوم دي چې هغه مکتبونه دي هغه سبکونه دي چې هغه موږ ته پریښي دي که په بر وطن کې دي که په پښتونخوا کې دي هغه ډېر د قدر وړ کار دی مونږ به ستاینه وکړو موږ به د پی ایم آی له لارې به هم موږ غواړو چې د هنرمندانو پر ژوند او کار تحقیق وشي هغه خلکو ته معلوم شي چې دوی څنګه کار کړی دی
تاسو په نظر موسیقي څومره رول لري د یو ټولنې او د یو کلتور په جوړولو کې
نو زما خپل خیال هم دا دی او ما چې د کلتوري چارو له پوهانو له عالمانو مې اوریدلی دي نو موسیقي هنر ښکلي هنرونه دا خو د کلتور ډیره مهمه برخه جوړوي کنه او مونږ خپل پښتني ټولنې ته دوی ژوند جوړ ته وګورو نو که زمونږ له ټولنې فرزن کې مونږ داسې حساب کو چې ټپه پکې نه وي چاربیته پکې نه وي زمونږ فوکلور چې کوم دی هغه زمونږ د تاریخ او د کلتور اساس جوړوي کاغه ترې لري شي یا بیا مونږ سره ډول نه وي مونږ سره تبله نه وي مونږ سره هارمونیم یا باجه چې مونږ وایو یا رباب نه وي ستار نه وي چترالې ستار دغه د موسیقي آلات چې موږ خپل کړی دي کدا موږ زموږ په ټولنه کې د دې غږون کې پاتې نشي دا ونه غول شي نو بیا به زموږ د ټولنې زخه حتی تصور نشم کولای چې زموږ د ټولنې په کم شکل کې واقع شي
کلونو جګړې به ثباتي او اوس تاسو ویني چې طالبانو پر موسیقي باندې بندیز هم لګولې دي دغه تاسو په نظر باندې د موسیقي د ودی څومره مخه نیولې ده او د هنرمندانو پر ژوند باندې څه تاثیر کړی دی
او ډیر تاثیر کړی دی زه خو دا تاسو د مشال ریډیو یادونه کړه دلته زه تاسو یو کلیګ مې همکاران یم موږ سره زه هر ونه یو د هارون بچا هنري ګړای په نوم یو خبرونه کوم هغه کې دغه د سیمې هنرمندان غواړم دا وی پر ژوند او کار سره خبرې کوم دغه موسیقي خبرو نو تاسو یو کینو کې دا تیر شپږته کال ما دا خبرونه وکړه او د سیمې تقریبا هر یو هنرمند ما چې کوم ښکار دی هغه ما راوستي دی دغه پر ژوند او کار مې سره خبرې کړې دي نو تقریبا زه ویل شم چې هر یو په دې ارمان وو او دې هم چې هغوی لپاره داسې یو بنسټ یو سازمان وي چې چېرته هغوی مراجعه وکړي دا غوی دا درسی وشي، ځکه چې الته په میدان خو نه حکومت او نه هم ولسی ټولنې دا غوی ستونزو ته پام کوي، یا دا غوی چې کوم ژوند دی یا دا غوی د خوندیتوب لپاره دا غوی د حقوقو د ورکول کېدو لپاره هغه موضوع څوک په پام کې نه لري، څوک ته هیڅ پاملرنه نه کوي. نو با په خپلو مرکو کې او بیا موږ مشال ریډیو باندې رپورټونه وخت په وخت کړي دي چې دا په سیمه کې د هنر څه حالت دی. نو دا هغه نچوړ هغه کرکس دا دی چې زمونږ هنرمند په ډېر سخت وضعیت کې دی، هغه ته د مرستو هغه ته مرستې باید ورسي، د هغه اړتیاوې په نښه شي، په ګوته شي، او هغه بیا موږ د پی ایم آی له لارې کوشش کوو چې د هغه خپل چې کوم معلومات غونډ کړو او دا غوی مرستې مونږ ته اړتیاوې مونږ ته معلومې شي، هغه بیا چې کوم بشر دوسته او هنر دوسته ټولنې دي یا حکومتونه دي هغوی ته ورسو، او لا هغوی بیا هغه مادي او معنوي د مرستو د امکاناتو غوښتنه
وکړو. په پښتو موسیقي کې د مقاومت، د اعتراض، احتجاج او فعالیت په برخه کې ستاسو په نظر څومره د دغه موسیقي رول اوسېدلی دی او څومره مهمه ده موسیقي په دغه برخه کې؟
ډیره مهمه ده. دا خو زمونږ زه په دې خبره ویاړم چې زمونږ ځینو مشرانو هنرمندانو ما حتی په خپله ډیره شعوري هڅه کړې ده. زمونږ نور ملګري دي په اوس اثر کې هم چې وی هم دغه موضوعات راخلي چې په سیمه کې دا کومه ناامني ده، کومه جګړې دي، کومه ناخوالي ده، دا په خپل هنر کې په سندرو کې خلکو ته د په ګوته کې او دا غینه د وتلو لارې بیا کمې دي کنه. د پښتنو یو والد او سره نږدې والد او په دغه مسلو باندې یو سوچ او غور او فکر ته خلک اړ کی. نو داسې پیغامونه خو په موسیقۍ کې په پښتو سندرو کې مخکې هم شوي دي، اوس هم کیږي دي، او په دا اوس وخت کې غلام ډیر اشد ضرورت ته ډیر اړتیا ده چې دا کار باید نور هم مختلاط شي. او زما په شمول سمره چې زما ملګری هنرمندان کدا زما غوري نو وی باید دې موضوع ته ډیر پام وکړي چې همداسې کلامونه موږ سره شکر دې ډیر تکړه شاعران دي، ډیر ښه شعر لیکي، کلام پنځوي. نو ما غره واخلي چې د وطن درد وی او لدې درد او لدې مشکل حالت د وتلو یو لار چاره خلق ولسته د یو ډاډ او د حوصله یو پیغام هم پکې وي. نو موږ باید هماغه شعر راواخلو، سندره کو، له موسیقي سره خپل ولسته او هم نړیوالو ته وړاندې کړو.
بچا صاحب په دغه برخه کې چې د مقاومت یا دغه چې د خلکو دراوي شولو په برخه کې د فعالیت په برخه کې تاسو کوم سندره چې بیا زنه شر کوم خپل اوریدونکو ته؟
نو دا څه زما ډیره سندرې دي، ما غواړم تاسو ته ول چې ما هم تل دغه هڅه پاتې
شوم تاسو ته خوشي.
زما زبدا وایم چې زما جانان جانان وطن افغان وطن ستاسو وجود اورونه ستاسو په دښمن پورې شه.
جانا جانان وطنا افغان وطنا جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتو جدورنا اب تکن پورشا ساتو جدورنا اب تکن پورشا جانا جانان وطنا افغان وطنا جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتو جدورنا اب تکن ساتو جدورنا اب تکن پورشا جانا جانان وطنا افغان وطنا.
مننه بچا صاحب ستاسو د وخت څخه او زما څخه نور پښتنې هم پاتې شوې خو وخت اجازه نه راکوي، بل وخت بیا زحمت
ده. مننه.
د آزادی میلمه
کاله زیاته موده کېږي چې طالبان نجونې له منځنۍ زده کړو او تر دوه کاله زیاته موده کېږي چې له لوړو زده کړو یې منع کړی دي. همداراز طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. نن له دینی عالم مفتي منیر شاکر صاحب سره خبرې کوو. مفتي صاحب، ډېره مننه چې تاسو وخت وایستې او له موږ سره خبرې کوئ. زما لومړۍ پوښتنه دغه ده چې په اسلام کې عورت څه ته وایي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم له تاسو ډېره مننه کوم چې زما د نظر د پاره تاسو ټیم وایسته. اسلام کې عورت چې ده دا هر هغه ځای ته وایي چې د هغه په مانځ کې صرف پټول ضروری هم نه، بلکې د هغه په ښکار کولو باندې مونږ ماتیږي، نو هغه ته عورت وایي. په دې اعتبار سره د ښځې بدن چې ده دا روایتو کې راځي چې د خځې ټول بدن عورت ته سوا د مخ او د لاسونو او د قدمونو نه.
آیا د ښځې غږ هم عورت دی کنه؟
د ښځې آواز عورت نه دی. او دا ډیره لویه مسله د دینه جوړه ده چې نن سبا قرآن باندې خلقو د خپلو شیخانو د ملایانو د محدثینو او د الله نه لاندې د مخلوق کتابونه پې سواره کړي دي. د ښځې آواز ته قرآن ویلي دي فلا تخزعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. الله تعالی فرمایي چې اے زنانو تاسو چې کله نارینو سره خبرې کوئ نو تاسو وقلنا قولا معروفا تاسو د قانون او د عام رواج مطابق خبرې کوئ. په خبرو کې نرمی مراوله. که تاسو خیال کړئ کله کله چې ښځه یو داسې سړی سره خبرې کوي چې هغې سره یې په زړه کې محبت وي یا غواړي چې محبت پیدا کی نو بیا د ښځې په آواز کې یو تصنع شانته راشي. هغه تصنع نه الله منع فرمایلې ده، عامو خبرو نه الله منع نه ده فرمایلې. دغه وجه ده چې زموږ د مذهب او د مسلک اهم ترین کتاب کې علامه شامی رحمت الله علیه دویم جلد صفحه نمبر 88 کې او د بحر الرائق کې زمنګا اول جلد 438 پټما صفحه کې لیکلي دي وبدن الحرة عورة الا وجهها وكفيها وقدميها. چې د خځې ټول بدن عورت ته د مخ نه سوا او د ورغو نه سوا او د قدمونو نه سوا. د علماء دیوبند مستند کتاب د امداد الفتاوا کې اشرف علی تانوی لیکلي دي څلورم جلد صفحه نمبر 190 کې. مفتی رشید احمد لودیانوی صاحب په احسن الفتاوا اتم جلد صفحه نمبر 40 کې لیکلي دي. همدارنګه د فقه او د مذهب نورو کتابونو لکه شرح المنتهى د دریم جلد اولسم صفحه، شرح الاقناع د دریم جلد اتم صفحه دی ټولو لیکلي دي چې د ښځې آواز عورت نه دی. البته په هغې کې هغه خاص تصنع چې دی، تکنیک چې دی، چې ښځه دا وغواړي چې ما طرف ته دی دا سړی مایل شي، هغه تصنع نه منع فرمایلې شوې ده، عامو خبرو نه منع نه ده فرمایلې. لهذا د ښځې آواز عورت نه دی.
مفتي صاحب، یعنی د نارینه وو او د ښځو د دواړو غږ نه دی عورت؟
نه.
آیا په اسلام کې یوازې د سړو لپاره تعلیم فرض دی مفتي صاحب، که ښځو ته هم دا وینا سوې ده که د تعلیم په اړه باندې نورې خبرې وکړي؟
قرآن کریم او زمونږ د دین چې کم درسونه دي په هغې کې دومره اوږد تاریخ موجود دی. قرآن کریم وی اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاقرب اکرم، اقرا فقرؤوا ما تیسر من القرآن. په دې دریو واړو آیاتونو کې الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی، یوازې نارینه یې نه دی منتخب کړی. قرآن کریم بل ځای کې وی فاعلم انه لا اله الا الله، او بل ځای کې قرآن وی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. په دې ټولو آیاتونو کې چې موږ فکر وکړو الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی د علم په اعتبار. او د دین علاوه زمونږ استاد خوږ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې علم حاصلول په هر مسلمان فرض دی. نو که خځه څوک مسلمانو کې اچوي نو علم ور باندې، تعلیم ور باندې فرض دی. بخاری شریف زمونږه د مسلمانانو یو مستند ترین کتاب دی، اگر چې کمزور خبرې هم پکشته. اغه یو باب قائم کړی دی، هل یجعل للنساء یوم علاهده، آیا د خزو د تعلیم د پاره بځان لا یو ورځ مقررول کیږي. بیا په هغې کې روایت راوړی دی، ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ځل زنانو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړ چې تا نارینو ته بیانونه کوي، درسونه کوي، او منګه زنانا د علم په میدان کې رستو پاتې کیږو، برای کرم ته که منګ ته هم یوه ورځ مقرره کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته یوه خاص ورځ مقرره کړه، چې هغه کې به زنانه او ته بیان کو. علامه ابن حجر اسقلانی د محدثینو یو ډېر فخر والا انسان دی. هغه د محدثاتو یعنی د ښځو محدثینو تعداد لیکلی دی. ویلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به چې احادیث بیانول او نقل کول به نو دا د 200 نه زیاتې زنانه دي. ابن حزم ظاهری یو کتاب لیکلی دی اسماء الصحابه الروات وما لكل واحد من العدد. په هغې کې هغه شمار کړي دي 125 صحابیاتو تذکره یې کړې ده چې هغو به خلکو ته احادیث بیانول. او د زنانو نه چې کوم روایات روایت شوي دي نو هغه 2560 روایات دي.
مفتي صاحب
2560 روایات طول و نزیات روایات چی دی اغا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نقل دی چی دہاغی متعلق راغلی دی چی 2210 روایات تی. او صرف بخاری او مسلم کے دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نا 2180 روایات نقل دی. فاطمہ نا 13 روایات نقل دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترور مبارکہ دا صفیہ رضی اللہ عنہا نے یولس روایات نقل دی. ام خطل ایو صحابیہ دا حغین دیر ش روایات نقل دی. تہذیب و تہذیب کی دا دو سوا درے دیر شو خجو ذکر دے. او زہران پاتے ام حغا امت تا چی کم امت دا احادیث کتابون منی او دا احادیث کتابون لولی دا بیا هم د خزو د تعلیم نول سترګې پټوي او د خپلو علماو او د محدثینو خبرې په احادیثو د پیغمبر باندې او په قرآن باندې ولې سوروي. تابعینو کې چې هغه هم د صحابو پسې دویم نمبر پاک خلک دي هغې کې تقریب و تهذیب کې ابن حجر 121 زنانا ذکر کړي دي چې هغو احادیث بیانول خلکو ته خودل. بیا په تبع تابعینو کې تقریبا 26 زنانا خودلی شوی دي. حفصه بنت سیرین دا یو زنانا ده. تینا متعدد صحابه کرامو نه دا روایت کوي. همدارنګه عمره بنت عبدالرحمن څلورمې صده هجری کې د 50 خزو تذکره راځي چې دا ډېرې لوی محدثې وي خلکو ته به احادیث بیانول. پنځمې صدی هجری کې د 15 زنانو ذکر دی. شپږمې صدی هجری کې د 50 زنانو ذکر دی. اوومې صدی هجری کې د 50 زنانو ذکر دی. اتمې صدی هجری کې د 192 زنانو ذکر دی. نهمې کې د 168 زنانو ذکر دی. او بله خبره دا چې کم خلک دا قرآن مني نو قرآن د خځې ځان ته یو شخصیت د سړی سره برابر ذکر کړی دی. قرآن وی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصالحین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة و اجرا عظیما. تا طول دی آیت کی څومره صفات چې راغلی دي د خځې او د نر صفات برابر راغلی دي او زنانا ځان ته شخصیت ذکر دی. ام محمد زینب بنت مکی حرانیہ 94 کالو پورې هغې د حدیثو درس کړی دی. خلق به ورته درس ته راتلل. امام زهابی وی وزدحم علیها الطلبۃ چې د طالبانو ور باندې رش و دومره طالبان به سبق لول راتلل. ام عبدالله زینب بنت کمال الدین مقدسیہ ام محمد فاطمہ بنت محمد اصفهانی دا دومره لوی عالمه تیره ده چې یو کتاب لیکلی دی الرموز والکنوز 15 جلده. عجیبه بنت حافظ بغدادیہ ز اخیری خبره به پدې دا کم کنی دی باندې تقریبا په ګڼټو بحث کیږي چې کم خلک د احادیثو کتابونه منی او قرآن منی او د خپل علماء او د خپل محدثینو او د لوی لوی استادانو خبره په قران نه ورخیږي نو هغه خلک چرې هم دانشي ثابتولای چې د خځې د پاره علم نشتا یا د خځې علم نه کوي نور خو پرېږد چې د حدیثو په کتابونو کې هر مانزه تر وتلو اجازه ته زنانه وتا نو دا یو غوڅه خبره ده چې زنانه بالکل په اسلام کې سړي سره برابر حقوق لري او په کوم ځای کې چې کمی دی که هغه مانه څوک پوښتنه وکړي چې د شهادت په مسالې کې یا د میراث په مسالې کې دا کمی ولې راغلی دی یا مثال د شهادت په مسالې کې ښځې سره دویمه ښځه ولې ده شهادت په مسالې کې خو سړي سره هم دوم سړی راغلی دی نو آیا دا د عقل د کمی د وجې نه راغلی دی او دا مهر نه هغه ورته کم راغلی دی چې مثال په طور په میراث کی حصہ کم ادا د دې بنیادی وجہ دا ده چې د خځې چونکې حق په سړی باندې دی سړی به پې خرچه کوي او بل سړی ته د خځې د کور نه د خاوند د کور نه میلاویږي او د پلار کور نه میلاویږي نو ځکه کم ادا. جی
مفتی صاحب دا خو د تعلیم او د ښځو د درس ورکولو هغه موضوعات سول مننه چې تاسو بشپړ معلومات پر ورکړه په دغه اړه باندې. زما بله پوښتنه به د ښځو د کار په اړه باندې وي چې آیا په اسلامي تاریخ کې داسې مثالونه شته چې د ښځو کار پکښې کې یعنی چې دوی فعال وي کار یې کاوه درس یې ورکاوه یا تجارت کاوه دغه که یو څه شواهد تاسو راته ووایست مهرباني.
سورة النساء کې 2 نمبر آیت کې الله فرمایي للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن په دواړو کې صیغه هم یو ده الفاظ هم یو شی دي. الله فرمایي د نارینهو چې خپل کسب مال او تجارت او کاروبار وکړي د ښځو خپله د نارینهو د خپل کار او بار او تجارت کې خپله حصه ده وللنساء نصیب مما اکتسبن او زنانه چې کار تجارت کاروبار وکړي د هغوی په دې کې خپله حصه ده. سورت آل عمران کې الله فرمایي انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی بعضکم من بعض. الله فرمایي زه د نارینه او د زنانه عمل نه ضایع کوم دوی بازی د بازو هم جنس دی یعنی نر او خزہ یو جنس دی. سورۃ توبہ کے اللہ فرمائی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یہ چی مومنان سڑی او مومنان زنانا دا د یو بل دوستان دی اولیاء و بعض معنا دا د یو بل سره به مدد کئ. بخاری شریف دویم کتاب دے چی مسلمانان منی د سهل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نه روایت ته غوی چی و صحابیه وا چی اغي بخپل پټی کرل خپل باغونه به ساتل او د نهر په غاړه باندې به سبزی کرلا او دا سهل ابن سعد فرمایي چې زه او څو صحابه کرام به اغي ته پټی له ورتلو باغ له ورتلو او اغي به زمنګ اکرام کولو. بخاری مسلم ابو داود ابن ماجه په دې څلورو واړو کتابونو کې د جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته هغه د خپل ترور بیبی واقعا نقل کړي وایي چې هغه کله خاوند طلاق کړه نو بیا عدت چونکې ښځه په کور کې تیروي نو هغې دا اراده وکړه چې زه دا عدت کې لاړه شم خپل باغ نه میوه وشوکوم او بیا دا میوه بازار کې خرڅه کړم. چا ورته ووایي چې ته خو وتلی نه شي نو هغې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته رجوع وکړه الته لاړه. پیغمبر علیہ السلام ته وفرمایل چې بالکل لاړه شه میوا هم کټ کا او بیا په بازار کې خرچ هم کا. او په بخاری کې د ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ لور ده اسماء رضی اللہ عنہا دا هغه متعلق راغلی دي چې هغه با خپل خاوند سره په پټی کې امداد کولو. خدیجه متعلق راغلی دي چې هغه تاجره وا خولا الخمیہ ثقافیہ بنت مکرمہ دا څلور زنانه دی د دوی متعلق احادیثو کې راغلی دی چې دوی به د خوشبو تجارت کولو. طبقات ابن سعد او کتاب دی اغه ډیر واقعات ذکر کړی دی زه یو څو نقل کوم. اغه فرمایلی دی چې صحابیات با بقاعده پټی کرل تجارتونه به کول صنعت به کول او حرفت به کول. مثال ورکړی دی د عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خزوا اغه ماهر کاریګر وا او هغه بشیان جوړول او خرڅول به. الاصابه فی تمیز صحابه په څلورم جلد کې راغلی دی چې واورز نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا د عبدالله بن مسعود خزر راغله ورته ووی چې اے د الله رسوله زه خو کاریګر یم شیان جوړوم بیا یې خرڅوم. او خاوند می بے روزگار دے او زدا خپل گٹا په خاوند باندې خرچ کوم نو ماته دا جائز ده. رسول الله تعالی او فرمایل چې ته خاوند باندې خرچ کوي تا ته الله اجر درکې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ته چې خ کوي خولا بنت سالبا یو زل د خپل خاوند سره په چشي باندې جګړه راغله. پیغمبر علیہ السلام لو ورغله او ته وی چې د خاوند خو ماته داسې وی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ته د حکم نازلې دو پورې د خځه او خاوند د یو بل نه جدا شه. خولا رضی اللہ عنہا ورته وی چې د الله رسول ز خو ګټم او دای زما د لاس خرچه خوري د خپل کاروبار غشتا کدن ز جدا شم دا به خوري څه. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبرې نه پته ولګیدا چې زنانا کار کوي اغه څو ته ونوي. قائلہ رضی اللہ تعالی عنہا وا بی بی دا غا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې زه تاجر یم شیان خرڅوم. بیا د تجارت سوالونه ته وک پیغمبر علیہ السلام ته وی چې ډیره ښه. عامره رضی اللہ تعالی عنہا اخپل وینځي سره بازار ته لاړه او غټ مایه واغسته. بیا الته خرڅولو علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار کې ور سره ملاو شو مایه ته واغسته. دای و تاو نمی چی تا تا کاروبار ناروا دے دا طبقات ابن سعد اتم جلد دک تے دا غسی قصونا. نو چی کم خلق دا حدیث کتابونا منی اگر بچنگ ہوئی چی خدا کاروبار نشی کرے.
دیر زیادت منن مفتی صاحب ستاس دا وقت سخا
اللہم خوشحال کا قدر من شے. We'll be right back.
شي تاند بل جنت را چلی دل د شي تاند ولا اديم کا پله